په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان درېیمه د جون میاشتې درویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس مېرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې یادونه سوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم سته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل سوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالې روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي، څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دی په بې صبرۍ سره د 2024 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګې په لاره دی. د ښاغلي ګبرییسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اورېدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشې کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستوي کې د امریکا د متحده ایالتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر ښایي 500 ته راکم سوی وي، خو رسمان ویل کیږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړانګه کې د نورو افراطي ډلو له خوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهره د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یوه کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 930 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندې په وسیله د جنوب لویدیز سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بله لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په دې خبرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیای خدماتو ته د لاسرسي حق، د بیان د ازادي موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځوريږي.
فننګرهار کې وځوان سلګونو بیوازلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي.
تر 200-300 پورې انجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست کوي.
پرځمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو. د خبرونې دراپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پر اطلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15مه غونډه چې دروانی جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به پر اطلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پروانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې یادونه پکې شوې و. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوست ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغه د نجونو لپاره ده. نو موړې وړاندې وایي
خپل لسو خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالې رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه څه امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم چې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کوونکي نجونې وایي
وکاله مخکې زما پلاز روما چې شته وای دا تازه ډیره زورې د موس دینی زده کړم کولای شم او سری زده کړم زوار ما چې انده کې ډاکټر شپلار مې غریب او درس وسم نه لرله اوس د کلی جنکو سره درس وایم سخته خوشاله یم. زه هر سهار اعظم موږ تل تاسو وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه وایم تا کتاب تیم کتابچه محترم مفترقی قلمونه مفترقی کتابونه مفترقی.
د سیمې اوسیدونکو کې خوختي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لري پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنم دغه کو چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله دې چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استازۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوس هم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدې کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې په چایاټا استرالیا وګاټه او افغانستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په 1400 اوورونو کې 143 منډې کړي دي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه سلیزې وهلې دي. رحمان الله ګربز د 16 منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړۍ لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی، افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روانې سېشن به پورز له بنګلادیش سره وي. ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمي او بهراني مسله، اوکرایني چرواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن سوي دي. بل خو د خارکیف شاروال ویلي چې پرون پر دې شار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویو ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دی چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 1.5 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حمله کړي چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بې پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژي تاسیسات پنخه کړي او تر ډیره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولنسک ښارونو کې د اوکراین 15 بي پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوز د جمعې په ورځ وویل د اوږده واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوار سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه وګټله.
له ګواخونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2024 کال جایزه افغان مدافع وکیل او په جلا وطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټری کړې ده. دای چې لنګ دی یو کال راهیسې په اسپانیا کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم به زمان سقوط
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخته مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشی کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین ایدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه ولې حسین ایدری ته ورکړل شوې؟ نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی
د دې جایزې د راکړې دلیل د بشري حقوقو په برخه کې زما د پخوانیو او وسنیو فعالیتونو او همدارنګه د وکالت برخې د بیا رغول لپاره زما کارونه وو.
حسین حیدری د لسګونو هغه افغان مدافع وکیلانو لړلې دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته د هیواد پریښودو ته اړ سوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنېدو وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکو بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسا کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ شوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمکسیمې کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عام ولز زورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک غزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څه ګټه ده؟
هغه ته ده ګټه ده
چې یوه حمله به وشي.
چای دا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده، مونږ ته ډالر راکئ،
د سیکیورټي په نامه باندې پیسې اخلي. د ټوپکو سره نور سړیان په ورټیک شي راشي، ولې د ډوډۍ ورکړې ده؟ خو سړیا په ډوډۍ کې هلمند ته نه پوښه وړي، خو تا په ډیورنټ تار دې فراوان اولو ته دی وخته. تا هر ورځ دلته خلکو ته خندلې کوې، تا اتیا زره پښتانه مړه کړي دي.
جلسه کې زرګونو په شمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان په خواني استازي علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده. خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړي په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپله وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نامنۍ سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې ناامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوي.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوی او خالي لاس هیواد ته راستانه شوی دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژو بس زه پوره پاکستان پیدا شوی یم. دولت څه غواړي چې موږ سره ورور مرسته وکړي د ماجر او سر ماجرینو سره. دا غریبانان اوس شی نه لري، دا زما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورته کرایه په سرای کرایه سره مت نیولې ورته کرایه په سرای کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایه ډبل شوې، نو موږ شپه تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم. پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي شخصه کاش کارا کې چې لري څو ټیم دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپل کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد تستون سوي. د ایدا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زنداني کېدو وروسته حال تخپل ټوله شتمنی پریشه او اوس تش لاسونه هیواد راغلي.
شوینه له ماته ول ول کارت را کما چې خپل کارت را مزما د ماجر کارت باره ول چې ستاد د کارت خدا دې مش کې ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د پنځل سر ماته و خراکه چې زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تانه ته بدل تانه کې شپش په تانه کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپه هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پښین کې دي ما بارډر پاس کو زه ورته مبارک به خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورن کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس خډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړ مرته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه درلوده هر چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک شدي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک مل دی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه دادګس خرابار کړ باغونه مرسه وګرځول حتی جایدادونه و کم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و د ټوله سره وګرځول
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو وروشتونو سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرایل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سو دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به واوري د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي و بایلله خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپوهونکو ناکام بولي په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ چارو شنونکی فرحات فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري پیل دې کوو چې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله چیرته او له چا سره دي د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپله لومړۍ سیالي له هندوستان سره ترسره کوي دا سیالي د کریبین د باربادوس ټاپو د بریج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپله دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي یا د سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالی کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالی نه ده بایللې خو افغان لوبډلې یو سیالی بایللې ده د افغانستان ورستۍ سیالي په سپارټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګستاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره د سپارټ د پړاو ورستۍ سیالي هم وي چې لاغي ورسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 25مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو ورستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ 54 یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اورونو کې 2 منډې وکړې، 5 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغرا جانسن چارلس 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلید هغه ګلبدین نایب و چې په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد ککمه وکټ وانخسته خو په 4 اورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 8 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 14.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او عقیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس درته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2م مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالۍ ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې 2م پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.611 ته ورسېد او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې 2م پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټه لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او 2م پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلینډ سره و چې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم په ډیر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډیر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو 3 سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم 3 سیالۍ په سر کې ګټلې وي او وروسته یې له افغانستان وګټله چې په 2 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلینډ لوبډلې یو ځای وي. داسې برېښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي، خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې 3 لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېری سخت سیالی تر سره کړی خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بل سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلادیش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلادیش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسټرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسټرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلادیش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ لوبغاړو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمنی، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یوه سیالي کړې ده چې جرمنی او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یوه سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یوه سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسټریا سره سیالۍ ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکرین سیالۍ وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روان یو راتلونکو اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالیا، سلواکیا، یوکرین، پولند، آسټریا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلې چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په 20 نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا دیدو لو به گټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نشي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. نو شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټي ضایع کړي، او لوبه بس داسې یو تجربه ای لوبه وکتله چې ګواکې دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تېره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپه چونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنزونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله. سکاټلنډ کله اول بیټنګ وکړ، آسټرالیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدی شي آسټرالیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسټرالیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالند تر منځ د سریلانکا اول چې توپه چونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بېرته هالند هغه پوره نه شو کړی، د 83 منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنزونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ و او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو څخه پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بلکل د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله، یعنی په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده، نو شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیسته وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده، او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله. هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالۍ لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپ وهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسې له انده دوی څوک یادوي او همدغسې ده؟
افغانستان لوبډلې ته که چېرته موږ تاسو وګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمینان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز په مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران د مونږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. مونږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. زه فکر کوم چې فام خو یې داسې هم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوشتېپې سیالیو کې مثلا موږ ولي کریم جنت سریز وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فام وښودلې، نبی مثلا د دې مخکې د ایرلند په سیریز کې خپل فارم کیو آی پی ایل یو وه هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي په څلورم به څوک راځي په پنځم به څوک راځي په شپږم به څوک راځي په اووم به څوک راځي مکثر استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2023 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن څلورم پوزیشن همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي نو انشاءالله هیله ده خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې په میډل آرڈر کې او لو آرڈر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده مخکې لوبډلې دي موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا سي لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي
کدې وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه تو په هونکو وی هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې خیل سره وړنې ولري
دا خو واضح خبره ده چې کچیرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او خیل سره وړنې ولرئ نو تاسو یو ولس کسي زه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خبره کارکردګي وکړي او کوم مسولیت چې ور په غاړه ده هغه پوره کړي دا څنګه چې کېدلای شي صرف د پیل دوه توپهون کې تاسو ته منډه وکړي او باقي نور توپهون کې دې منډه نه کوي ځکه چې هر څومره خ پیل چې تاسو ته د پیل توپهون کې درکې بیا هم اخیری پنځه اورونه شپږ اورونه ورستی توپهون کو د پاتې کې دې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي مګر دې مثالونه وکتل سکله رحمان الله ګربز او ابراهیم صدران یو سلو څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړه هیڅ وروسته کار د مونږه پاتې توپهونکو ته پاتې اوسې هغوی باید نورې ډېرې منډې کړې وړی متاسفانه د یو سلو څلور پنځوسو څخه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه د لاسه ورکړه موږ صرف نور دیس نه ویس منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده هغه خو همدغه د پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلیږي اکثر دای چې لاس منډې کمې او لاس منډې پورته دا ته نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده په دې معنا چې آیا تا کافي منډې کړې دي چې ته مخالفه لوبډله رانیولی شي او یا نه به زه دومره منډې دې ونه شوې کړلی چې ته مخالفه لوبډله ونیولی شي او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلی دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې دوه سوه نه پورته منډې کړي یا دوه سوه نه کمې منډې کړي یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا د یو نیم سلو نه کمې منډې کړي نو بالکل د پیل دوه توپهونکي مهمه دي خو ورسره ټول توپهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جیب باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یوه هیرونکې تجربه ده باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخ ته رانوړي ځان سره هیروي کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان په کې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسټ انډیز په کې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ زموږ په هغې لوبه کې څه نه څه مثبت اړخونه هم ول زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه د عظمت الله عمرزي ډایرکټ تھرو نیکلس پوران آؤټ کړ سلیز دې پرې نه ښه ده او همداراز کیچونه مو ونیول نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو ښکلی کیچ ونیو خو ورسره دا هم وسی موږ څه نا څه داسې کم انرژي ښکارېدلو خو دې ته ما مخکې هم اشاره وکړله چې دې لپاره لوب باندې دومره دار مدار ته مخکینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دا لږ اسانه نیولې ولا هیله ده ان شاء الله سي ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شل اوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو ده افغانستان په دې باندې پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوي ستوري د افغانستان یو ورځ کسیزه لوبډله کې لوبیږي نو هیله خدا سي انشاءالله هند او آسټرالیا او بنگلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پایلو به زه انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته، موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی چې په تیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راؤنډر وپېژندل شو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر ده چې لوبیږي. فضل فاروقي همدغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم تیز توپ اچوونکی لوبغاړی ده چې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل سوله. همداراز بنگلادیش ته که وګورئ، دوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. دوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا اوټ آف فارم ښکاري، بالرانو هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دي افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي، سلو وکټې ځینې واخیستلی شوې. همداراز آسټرالیا چې ده، آسټرالیا خو پیاوړې لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هیټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینډ بولټ آؤټ کړ. نو ان شاء الله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي، که تاسې معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، د موږ اوله لوبه چې د هند په مقابل کې ده، بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي خو هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا ده چې که چېرته تاسو وګورئ، په هغې کې ټورنمنټ منډې آسټرالیا کړي دي، په 101 منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د 36 منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله د ماته ورکو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دوسې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالی وګورئ چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالی کې د آسټرالیا او د بنگلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنگلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنز کې سپین سره مرستی او اکثره بعد شمال یې سه هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي، کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي، انشاءالله سه بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سه هغه بیټنګ لپاره ډېر مساعد وسي، ښه کې موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایلله متاسفانه، نور لوبغالی ما ته فکر کوم د شکاری سه دوالو توپ هنو او توپ چونو لپاره به مساعدی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. لملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پر روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولئ او وګورئ.
ازادي رادیو څلور.